یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم پر خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خپرونې په دوام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونو ته د واشنگتن تر اندېښنو وروسته دفاع وزارت ډاډ څرګند کړ. د غزنی په ټولو سوالیو د طالبانو بریدونو خلک بې ځایه کړي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د موټر د ټکر په پیښه کې 14 تنه مړه شوي. په پکتیا کې ځوانانو یو ځل بیا د کرکټ لوبغالي د جوړېدو په خاطر لاریون وکړ. تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنجدي څخه.
د مهمو خبرونو سرټکی: په زابل کې ټرافیکي پیښې 14 کسان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. او موسکو د روسیې په جنوب کې خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. پور خبرونه: په زابل کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 14 کسان مړه شوي دي. پیښه تېر ماښام د کابل کندهار پر لویه لار د زابل له جلدک سیمې سره شوې ده. ویل کېږي چې مرسیډیز مسافر وړونکی موټر له یو لوی بار وړونکي موټر ټیلري سره ټکر شوی دی. د زابل ولایتي روغتون چارواکو ویلي دي چې د ځینو ټاپیانو روغتیایي وضع ښه نه ده. اخوا د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې وژل شوي ټول د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د هلمند ولایت د مزدورۍ په موخه تللي وو او د اختر د رخصتۍ لپاره بیرته د راتګ په مهال زابل ولایت کې دغه پیښه پرې شوې ده. ښاغلي امرخیل ویلي دي چې د زابل له والي سره یې په ټلیفون خبرې کړي دي او د ټپیانو د روغتیایي وضع په اړه باندې له هغه سره بحث کړی دی. هغه همدارنګه سپارښتنه کړې چې ټپیانو ته باید ښه رسیدنه وشي. د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کنیت مکنزی پرون پنجشنبه د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دغه تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د ایستلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د مې په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر 13 بشپړ شي. په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي. اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي. په پام کې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل محمد انیف اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسلو بحث وکړي.
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده. په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل، د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو، او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي.
ټاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14 په استانبول کې یوه مهمه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه وروسته له هغه لاغو شو چې طالبانو پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکی چارواکو ویلي دي چې ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه شي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 نویو مواردو خبر ورکړی. د روغتیا وزارت ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کووید 19 ناروغۍ د پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوي خو تلفات نه لري.
د کرونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتو کې تر اوسه پورې مثبتې دي او دغه ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دی. زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي. خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی علیزي د کرونا د نوې او پخوانۍ بڼې د توپیر په اړه وویل چې د نوې بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی. ازادي راډیو ته غوږیست. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دغه تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو، سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونه پلیو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. له 2014 کال راوسته چې کریمیا د روسیې د خاورې برخه ګرځېدلې، بلتون پالی ځواکونه او اوکراینی سرتیری په جنګ اخته دي چې له 14,000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. او د مدیترانی د بیړنیو مرستو رسونې ادارې ویلي دي چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبې شوې بیړۍ څخه هیڅ یو ژوندی نه دی پاتې. د راپورونو په اساس په بیړۍ کې 130 کسان ناست وو چې ټولې ډوب شوي دي. د وایکینګ اوکیانوس د دولتي ادارې د همغږۍ مسؤل لویزا آلبر پرون ویلي دي چې هغوی د لیبیا له سواحلو د مرستې لپاره پیغام ترلاسه کړ خو په وخت ورونه رسېدل. ویل کېږي چې یوازې د 10 کسانو مړي له اوبو راایستل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکی برخه کې شفیق یار را سره مرستندوی دی. په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ د مسؤل جنرال مکینزي تر دې اندېښنو مخکې چې د افغان ځواکونو په اړه یې څرګندې کړې دي، د دې خبرو ته تمکین شو چې د امریکا د سنا غړیو ته یې وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وټولو لپاره پر پلان دقیق کار شوی دی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوی دي. د دې څرګندونو جزئیات احمد تکل پراپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکینزي په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وټولو لپاره ټول تدابیر نیول شوی دي. جنرال مکینزي پرون د اپریل په 22مه د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوث ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي، موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکینزي زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counter-terrorism operations.
مشله د ورسته پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. څو دا یقین تر لاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپلې بقا لپاره جګړه کوي، تر پرله پسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکینزي د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري، په جواب کې په ښکارا ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنۍ ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونده کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د ده په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
جنرال کینت مکینزی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسؤول دی. د وویل چې له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته چې ټاکل شوې ده د سپتمبر تر 12 ووځي، د افغان ځواکونو وړتیا ته ژورې اندېښنې شته. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه پیاوړي دي. د دغه وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس افغان پوځ په کیفي او کمي لحاظ پیاوړی دی او له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم د افغانستان د ساتنې او دفاع وړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال وایاند فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو امریکایي جنرال د وروستیو څرګندونو په خبرګون کې وویل چې افغان پوځ په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته کړې چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د نستون په صورت کې هم پر دوی تکیه کېدای شي.
زموږ ځواکونه هم د کیفیت او هم د کمیت له پلوه اوس په داسې وضعیت کې دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په خپلواک او سمه توګه له افغانستان څخه دفاع کولی شي. په دې برخه کې د اندېښنې ځای نشته او افغانان د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په ظرفیتونو او وړتیاوو باور لري.
ښاغلی امان وایي اوس ډیری پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لوري په خپلواک ډول طرحه او ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پنجشنبه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قومندان جنرال کینت مکینزی ویلي چې دوی په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت د ساتنې په برخه کې د افغان حکومت پر وړتیا اندېښمن دي. جنرال مکینزی ویلي چې افغان پوځ د امریکا لمرستو پرته سقوط کولای شي. خو پرون پنجشنبه افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کندهار کې د یو روغتون د پرانیست پر مهال وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندېښنه نه کوي. د جمهور رئیس په خبره کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، خو د افغان حکومت سره یې امنیتي تړونونه د دریو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو ولسمشر جو بایډن د اپریل په 13 اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پایل او د سپتمبر تر 12 به پای ته ورسیږي. دا مهال د 2500 امریکایي ځواکونو په ګډون 9600 ناټو ځواکونه په افغانستان کې میشت دي چې له افغان ځواکونو سره د روزنې او مشورو د ورکړې په برخه کې همکاري کوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د غزنی اوسیدونکو او د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي وای په دې ولایت کې د ورستیو جګړو له امله ولسی خلکو سخت زیانونه لیدلي. دوی وای وګړي وشل شوي، کورونه دوکانونه نړیدلي، څاروي مړ شوي او شنه کښتونه د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې لوی ونی رئیس سخت جګړه روانه ده. جزئیات په دې راپور کې.
دا غزنی قرباغ مکور او بند او د یکول سوالی همدارنګ د غزنی مرکز ارزو هغه سیمه دي چې لا تیرې وی ونی پک سخت جګړه روان دي. دولتي چارواکي دا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولې. وسلوال طالبان بیا عدالت خپل بریا یادوي او وايي امنیتي سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې او ځینې سیمې هم خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسی خلک بیا وايي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات دوی ته ځاني او مالی زیان نه وشته دي. وګړي وژل شوي، کورونه دوکانونه نړېدلې، څاروي مړ شوي او شنه کښتونه یې دا وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ یو اوسېدونکي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتمه ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربند اچولی ده، غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ د مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي او هوایي عملیات ګډ وشي او طالبانو خط مات شي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر شاسمان لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استازي ګڼي هم وایي دلته ولسی خلکو زیان موندلی دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزی دولت د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي د ولسوالیو ترڅنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بداله کې دا ولس له زیاتو کړاوو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزی دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ورځ تر بلې به په غزنی دایره راتنګیږي هم په مرکز هم په ولسوالیو. اخیر به دې سبب کېږي چې غزنی سکوت وکړي.
د غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیاتونه نسي کولی. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي بلاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه کله چې درګیري کېږي حتما عامو خلکو ته زیان او ضرر ډېر ده. ولې موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره چې زیان او ضرر عام خلکو ته کم وي دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوبه کړو یا یې لرې کړو.
دا غزنی والی بری جنرال سید عمر نورستانی هم وایي دا جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیوادنۍ مینې په اساس په شوق او ذوق دي. نوموړی وایي ولسي خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دشمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستانی زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه کوي.
له غزنی به د غزنی ګاونډي زابل ته مخه کړو. په زابل کې د دوو موټرو ټکر د څوارلس کسانو ژوند اخیستی دی. صفي الله سنګزي د دې پیښې په اړه د زابل د والي له ویان ګل اسلام سیال څخه معلومات خوشتي.
بدبختانه تیر ماښام د شریف ولسوالۍ اړوند د جلدک په سیمه کې د مارسیډیز موټر چې مسافر پکې د کندهار طرفه حرکت کړی او ټیلر موټر چې د کابل طرفه د کلا د طرفه کندهار په طرف تلو د دوی ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. او په دغه پیښه کې بیا هم بدبختانه چې څوارلس نفره شهیدان او همدارنګه دولس تنه نور ټپیان لرو په دغه پیښه.
دا خلک څوک و؟ له کوم ځایه راتلل چې دغه پیښه شوې؟
دوی د کندهار طرف حرکت کړی او کابل ته تلل. دوی ټول مسافر و، دوی سره کوچنیان او زنانه نه وي، ټول سړي و، لویان و او مسافر و، دوستار و، دوی غریبي او مزدوري بدل ته تللي و. دوی ته حرکت کړی او دوی غوښتل کابل ته او خپل ولایت ته سفر وکړي. چې هلته په دې شاري صفا جلدک په سیمه کې دوی ټکر شوی و او وروسته د ټکر نه بیا د ملکي شفاخانې او همدارنګه د عامې روغتیا ریاست د امبولانسونو په ذریعه باندې ټپیان او شهیدان انتقال شوي و. دلته په لومړیو کې د شهیدانو تعداد کم و، خو بدبختانه وروسته د ژورو ټپونو له امله دوی سا وکړه او دغه تعداد یې د نښو نه تر پنځه څوارلس پورې ورسېد.
آیا کافي امکانات شته؟ دا خو دولس کسان ډېر زیات دي چې په یو دم په بد وضعیت کې ورسېږي. آیا کافي امکانات شته ډاډ ورکوي چې دوی به سمه درملنه وشي که څنګه؟
بلې، امبولانسونه په هماغه ځکه کې دومره امکانات و چې په عامې روغتیا ریاست همدارنګه د زابل په ولایتي روغتون کې چې دوی انتقال کړل او دلته یې ورسول او ځینې همدارنګه په ملکي موټر چې په دې لاره تېرېدل هغوی هم همکاري او کومک وکړو دغه ټپیان او شهیدان یې دلته انتقال کړي وو. او پاتې نفرو دولس نفر چې ټپیان پاتې د دوی دې وضعیت ښه دی. انشاءالله ډاکتران دا ارزونه کړي چې ځینې بعد دې ټپونه تداوی دوی کولی شي.
ښاغلی سیال، تل انتقاد کېږي چې ډرایوران بې احتیاطه چلیږي، دا خو یو حقیقت دی. د دې تر څنګ د دغې ستونزې د حل لپاره آیا اقدامات هم کېږي؟ وخت په وخت کنټرول شته که څنګه؟ کیمرې که نه وي، آیا ځینې وختونه دغه د لارو پوستې دغه دوی څارنه کوي د موټرو په سرعت باندې یا د هغه موټر چې بې احتیاطه ځي که څنګه؟
بله، دلته د ترافیکو مدیریت او همدارنګه نورو مسؤلین په دې برخه کې کار کوي. دلته اصول او شرایط شته، د هغه ورته تدبیر ځان پوهول کېږي په دې لار باندې. بدبختانه چې دغه لاره د وسلوالو طالبانو د خوانه ډېره په رحمانه ډول سره په ځای ځای باندې ماینونه پلچکونه او لاره زیاته تخریب شوې ده او خرابه شوې ده. مهم علت د لارې د خرابوالي دام دی او د دغې ټټر البته عامل. او بل دا دی چې د ډریورانو بې احتیاطي د سره د دې چې چون ماښام و هر چا غوښتل چې دوی ته یو سیمې ته ځان ورسوي، نو د ډریورانو بې احتیاطي هم د دې لامل شوې ده د ټټر.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اقلیم بدلون د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ به لوی میلیارډران لکه بیل ګیټس او مایک بلومبرګ او دغه راز ځینې لوی کمپنۍ د ګلټوني ګازونو د کمولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د پلان ملاتړ تر مخکې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن پرون د دې آنلاین غونډې په پرانیستون کې ورس وویل اقلیمي بدلون تر ګواښ زیات خطرناک دی. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا حکومت د مځکې په نړیواله ورځ ژمنه وکړه چې تر 2030 پورې به د 2015 میلادي کال په پرتله ګلټوني ګازونه له 500 تر 250 سلنې پورې کم کړي. دا خبره پرون پنجشنبه د هغې دوه ورځنۍ اقلیمي غونډې په پرانیستون کې مراسمو کې اعلان شوه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن یې کوربه دی. دا آنلاین یا مجازي غونډه د چین، هند او روسیې په شان په نړۍ کې د ګلټوني ګازونو د اصلي تولیدونکو په شمول د 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون دایریږي. امریکا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې د پاریس له اقلیمي تړونه ووته، خو اوس داسې ښکاري چې د جو بایډن حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې د نړیوالو اقداماتو مشري په غاړه واخلي. دا پریکړه په عین حال کې تر 2050 پورې د امریکا په اقتصاد کې د کاربون ډای اکساید د تولید د بشپړې مخنیوي لپاره دی. ولسمشر بایډن وویل دا اقدام د میلیونونو کسانو لپاره کار پیدا کولی شي، خو ډېر جمهوری پالان اندېښمن دي چې د داسې پلان اجرا به د امریکا اقتصاد ته زیان واړوي. په پام کې ده چې په برېښنا کوټونو، موټرونو او نورو اقتصادي سکتورونو کې د ککړونکو ګازونو د تولید اندازه کمه شي، خو سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په واضح ډول نه دي ویلي چې په دغو برخو کې به تر څه حده ککړونکي ګازونه کم کړل شي. ولسمشر بایډن وویل په دې لسیزه کې باید وپتیو چې څه ډول پریکړې او اقدامات به د اقلیمي بحران د خرابدو پایلو مخه ونیسي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې جاپان هم تر 2030 پورې د اوسنۍ اندازې په پرتله په سلو کې 46 د ګلټوني ګازونو د اندازې د کمولو لپاره خپل هدف اعلان کړ. د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس به هم نن دې غونډې ته وینا وکړي. ګیټس چې د نړۍ یو تر ټولو لوی میلیاردر دی، د پاکې انرژۍ د تولید لپاره تر 2 میلیارد ډالر زیاته پانګونه کړې ده. ساینسپوهان وایي د انسانانو د فعالیتونو په وجه د ګلټوني ګازونو د تولید تر اغیز لاندې د مځکې تودوخه د 1850 کال په پرتله چې لا صنعت وده نه وکړې لږ تر لږه یوه درجه لوړه شوې ده. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې وړاندوینه ښیي چې شایي له 2000 تر 2040 پورې به د مځکې د تودوخې درجه یوه نیمه درجه نوره هم لوړه شي.
تاسو ل پیغامونو
زه وارث همدرد ما د لغمان له ولایت نه خبرې کوم. ما غوښتنه دغه ده چې موږ چې کوم امتحان د لغمان په ولایت کې ورکړو د کورونا د واکسین لپاره، نو هغه امتحان چې و هغه چې ډېره درغلي وشوله، دغه کوم نږدې مرګلي او دوستان چې ول هغه مقرر کړو خوار او غریب بیکاره پرتې حل کړې وي، هغوی پرچی بیخی کتلی نه دی هغوی ناکام اعلان کړي دي او دوی خپل خپلوان مقرر کړي پکې مونږ د لوړپور چارواکو نه غواړو چې وزارت صحت عامل دغه امتحان یا لغوه کړي او یا د کانکور په کی په شکل امتحان واخلي. وسلام، په احترام مننه.
زما نوم خون کوچه ده، کندهار مردم ولسوالۍ ته زنګ ولی ده. وچکالی په ماه ښه دي، څه نن ورور ده اوس نه یو مرسته، څه نه یو ښهسته ورور څه وخو ده اوس فارې ناسته جایر چې ورچ کوچه سړی نه بغواني کولی شي نه بزګري کولی شي وای نه خواري شته شل شل دی دی پسونه دي مړولی نه څه موږ څه وکړو خو نه یو مرسته څه ډول یو مرسته څه نه راته سپونسر کېږي ورور دا انتقام ده ورور نور څه نه غرم ورته الله دې مل ته.
نورستان ولایت ومال سالین قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم. زما د افغانستان ټول ملت نه دا هیله ده چې باید په افغانستان کې دغه روان حالات چې کوم منفي حالات روان ده او جګړه ده روزانه خلک وژل کېږي، نو د دې دغه جګړو او دغه منفي حالات ته په کتلو سره باید دغه روژه مبارکه میاشت کې د صلح لپاره دعاګانې وکړي او په ځمن کې د افغانستان حکومت او طالبانو نه دا هیله ده چې دغه روژه مبارکه میاشت چې دا په دغه کې هیڅ ډول جګړه جواز نه لري او دا د شریعت ښکاره پیغام ده. مخالفتونه باید دې پای ته ورسوي او په افغانستان کې دوامدار صلح لپاره رښتینی کار وکړي او دغه فرصت چې په افغانستان کې د صلح لپاره کوم جریان لري نو دې نه باید استفاده واخلي تر څو په افغانستان کې دغه د بې ګناه خلکو د وژل کېدو پای ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اسدی رډو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د اسدی رډو پرونه خبرونه کې تر دولش نیمه بجو وروسته روغتیا د شون شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به متخصص ډاکټران تاسو ته د روژې د میاشتې په ترڅ کې د طبي لارښوونو په اړه معلومات درکړي. خوست په پکتیا ته مخه کړو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړو او د دې لوبې مینوالو لاریون وکړ او په کرکټ بورډ یې انتقاد وکړ چې په پکتیا کې د کرکټ معیاري لوبغالي جوړېدو لپاره هلې ځلې نه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د لاریونونو دوام. د پنځشنبه په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې ګڼو مدني فعالانو، ځوانانو او د کرکټ لوبې لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ او پر ضد یې شعارونه ورکړل. دوی وایي کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که یې غږ ونه اورېدل شي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. د کرکټ لوبې تبصره کوونکی حقمل مسعودزی او د ځوانانو پارلمان غړي احمدالله احمدي رسنوي ته وویل
نړۍ په کچه باندې هغه لوبغاړي چې هلته نړیوالې لوبې کې هم هغه ډول لوبغاړي نه غواړي ځکه کرکټ بورډ موږ پوهېږو چې هغه هم راسانتاوي نه لري خو ولې څنګه چې په نورو ولایتونو کې جوړې کړي دي موږ هم هغه ډول لوبغاړي غواړو، اکیډمي غواړو.
که چېرته زمونږ پکتیاوالو د لوبغاړو غوښتنې ونه منل شي موږ به نورو لاریونونو ته دوام ورکړو، سولهییز لاریونونه به وکړو او د دې تر څنګ به د کرکټ بورډ عمومي ادارې دروازه وتړو.
د لاریون ګډونوال وایي د شاوخوا شپږو کلونو په تیریدو لا هم په ګردیز کې د کرکټ لوبې معیاري میدان نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ بې برخې دي. د دوی په باور په دې ولایت کې په جوړ شوي لوبغالي کې هم لسګونه میلیونه افغانۍ مالي فساد شوی او له چرواکو یې د سپینوي غوښتنه کوي. دوی وایي کرکټ بورډ یوازې په هوار میدان غیر منظم شین چمن کرلی او د لوبغاړو، میلمنو او ننداره کوونکو لپاره هیڅ اسانتیاوې پکې نه دي رغول شوي. د لاریون یو شمېر نورو ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل
کرکټ بورډ د پکتیا د ولسونو سره سلام کړی دی. موږ اسناد لرو، موږ ټول پکتیا ځوانان اسناد لرو چې ونیم لکه ډالر راغلي او دوی په لکه ډېر زړه ډالر مصرف کړل. موږ سره موږ حساب غواړو.
تاسو پوهېږئ هغه لوبغاړی چې په پکتیا کې جوړ شوی دی په دې کې پوره فساد شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک رسنوی ته وویل چې د پکتیا د لوبغالي چمن چې د سړې هوا له امله خراب شوی بیرته رغوي، خو د دې میدان د جوړېدو په چارو کې د شوی مالي فساد د تورونو پړې څه ونویل.
هیڅ ولایت سره توپیری چلند هم نه کیږي. د لوی پکتیا د لوبغالي چمن د هوا سړک له امله خراب شوی، ډېر ژر چمن ورغوي او د لوبو کولو لپاره به چمتو کړي.
د یادونې ده چې د غولاریون کوونکو له دې وړاندې هم د یو رسنیز کنفرانس پر مهال په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي دفتر د اعتراض په توګه تړلی.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasatiradio.com کې هم اوریدلی شئ. نن دوی بچې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې وکړئ. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
په زابل کې د یوې ترافیکي پېښې له امله څوارلس کسان مړه شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې پېښه تېر ماښام د کابل کندهار پر لویه لاره له جلدک سیمې سره شوې ده. هغه زیاته کړې چې په دې پېښه کې دولس کسان ټپیان شوي هم دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دې پېښه کې وژل شوي ټول د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ اوسېدونکي وو. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکینزی وایي په موقتي ډول افغانستان ته سرتیری لیږي څو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د خوندي وتلو لپاره زمینه برابره شي. نوموړي دغه راز د امریکا د پوځ هغه اندېښنه شریکه کړې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو سره به طالبان فرصت پیدا کړي چې پرمختګ وکړي. په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو پترس کې نن له خپل پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایي حامد تهذیب پرون پنځم ازادي راډیو ته وویل چې محمد حنیف اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشوغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي. په مدیترانه سمندرګي کې د بیړنۍ مرستو رسولو سازمان اعلان کړی چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبې سوې ربړې بیړۍ هیڅ څوک نه دی ژغورل شوی. د راپورونو پر اساس د بیړۍ کې یو څلور دیرش کسان ناست وو. یوازې د لسو کسانو مړی او د بیړۍ ځینې ټوټې پیدا شوې دي. د چاپیریال د بدلون په اړه د ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ به میلیارډران بیل ګیټس او مایک بلومبرګ د فولادو کارګران او د برېښنا د انرژي ټولنې مشران د ګلخانهي ګازونو د راکمولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن د پروګرامونو ملاتړ وکړي. او په هند کې د کورونا وایروس د نوې بڼې د پراخ خورېدو له کبله د دې هېواد د روغتیا پالنې سیستم تر فشارونو لاندې دی.
دا ساده رادیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
شنوندگان های محترم رادیو آزادی السلام علیکم و برنامه هفتگی خودتان خوش آمدین. موضوع را میفهمین موضوع صحت است و موضوع بحث ما چون ماه مبارک رمضان است. اول خود رمضان تان مبارک. دی ماه مبارک رمضان غذاها چه قسم باید باشه، اینا چه قسم باید کنترل شون، چی توصیه ها میکنن دکتر صاحبای که بسیار زیاد مهم است که بر صحت توجه جدی شوه. از دکتر صاحبای که ادیشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر سید فضل احمدزی که متخصص داخل هستند از طریق تلفن مهمان ماست، همچنان یک دکتر سید مهربان دیگام داریم، دکتر سید محمد ابراهیم شنواری رئیس عمومی اداره ملی غذا و داروی افغانستان است که یک اداره نو است. احمدزی سید، از شنواری سید کمک معلومات بگیریم روی از این موضوع اداره عمومی ملی غذا و داروی افغانستان که بسیار یک اداره مهم است، یک کمک روی از این اداره صحبت کنیم. شنواری سید محترم، روی از این اداره کمک اگر معلومات بتین برای از اینکه غذا و دوایی به مهمترین چیز در افغانستان است نیست بفرمایید.
خب بسیار تشکر از اداره ملی غذا دوی افغانستان در چاری دلوی 1399 تاسیس فرمان 154 جلال نوری سر جمهور افغانستان تاسیس شد و بنابر لطفشان مرا رسی رئیس عمومی اداره مقرر کرد و علتش این بود که اول خود تمام دنیا با غذا مهم است، آب و غذا، و اگر انسان باز مریض میشه دوا مهم است، یعنی آب و هوا و غذا سه عنصر عمده حیات دوام حیات. از غذا باید صحی باشه و متوازن باشه، و چون انسان با مریضی هم روبروس و در مریضی یک فاکتوری عمده که پس انسان صحتیاب میشه ادویه خوب است. در اکثر ممالک ادارات هست، مثلا در امریکا FDA است، Food and Drug Administration، در مشکل در کشور شاهی عربستان سعودی، در بحرین، در امارات، در ایران، در مالیزیا، در دیگر ممالک هم تا که ما میفهمیم ادارات بخاطر تنظیم امور دوا و غذا هستند. در بعضی کشورها باز دو اداره دارن یا زیادتر دارن، مثلا اداره حفاظت غذایی جدا هستند، اداره تنظیم دوایی جدا هستند، و رهبری افغانستان لازم دیدن که یک اداره باشه به خاطر که مسئولیتشان هم کم باشه و کارشان هم متمرکز باشه. همچنان یکی از تعهدات دولت افغانستان در کنفرانس 2020 ژنو بود که یک اداره برای حفاظت غذا باید داشته باشیم. خو اداره ای که تاسیس شده، اداره تنظیم امور دوایی و خدمات صحی، تسهیلات صحی وزارت صحت عام هم در این مدام شده، و بخشی از دیگر ریاست ها هم در این مدام میشه، و شاید بخشی از دیگر ادارات هم که با مسئولیت غذایی و یا کالج کنترل و کالج اشورنس غذا و دوا کار میکنه هم در اداره ما مدام شوند. و فعالیت های عمره ما در چهار عرصه میباشه. اول تمام تحقیقات و ارزیابی ها و بررسی هایی که در باره غذا و ادویه در افغانستان میشه باید از اداره غذا و دوای افغانستان شنلای شوه یا مسیر داده شوه. فعالیت دو قانونمند کردن دوا در افغانستان است، یعنی ثبت تمام کمپانی هایی که ادویه تولید میکنه در خارج و به افغانستان صادر میکنه و یا در افغانستان تولید میکنه، و هم کمپانی هایی که غذای پروسس شده و نیمه پروسس شده را تولید میکنه و به افغانستان صادر میکنه، و یا هم غذای پروسس شده و نیمه پروسس شده را تولید میکنه، که اینا باید هر قلم دوایی و غذاییشان در اداره مصرف شوه و کمپانی به صورت کلم ثبت شوه، و اداره برایشان یک پرمیت بده، یک اجازه نامه بده، یک تصدیق نامه فعالیت بده که دوا یا غذای خود در افغانستان تولید میکنه. یا فعالیت دومی است که این دوا و غذایی که میاد در افغانستان یا تولید میشه باید از طریق لابراتوارهای مجهز که در کابل الحمدلله یک لابراتوار خوبتر داریم نسبتا کوالیتیش مطمئن شوه و تصدیق شوه که با معیار برابر است. چهارم هم بازار است، انسپکشن یا بازرسی، یک لغت خوب در فارسی برجو کرد، بازرسی بازار و مارکت و تمام تاسیسات دوایی و ذخیره غذا.
تشکر شنواری صاحب. احمدی صاحب،
نظر صاحب، څنګه چې د روزی میاش ده، اصلا زه به وغواړم چې دغه د طبابت له نظره د روزی فواید او همدارنګه بعضې دواګانې یا بعضې غذاګانې چې د انسان په صحت باندې که چیرته بغیر مسلکی ډول سره یا مثلا په غذا کې افراط وشي یا بعض غذاګان دي چې په بعض امراضو کې بیا په امراضو باندې منفي تاثیرات کې په دې باندې لنډه تبصره ولرم. دا چې موږ تاسو ټول الحمدلله مسلمانان یو، او موږ په مسلمانانو باندې په کال کې یو میاشت روزه ده، د طبابت له نظره دغه کومه روزه چې ده د انسان په صحت باندې چې کومې فائدې اچوي، دا د انسان په ټولو سیستمونو باندې مثبت تاثیرات کوي، که هغه هضمي سیستم ده، په هضمي سیستم کې خصوصا معده او همدارنګه کوچنۍ کولمې دي، که یو څوک شکر ولري او یا دا چې شکر ته کاندید وي، که چیرته یو څوک د وینې غوړ ولري، یا دا چې یو څوک فشار ولري، د زړه امراض ولري، چاق وي، روحي امراض ولري، او حتی سرطاني امراض، دغه ټولو باندې د دې په راکمېدو کې مثبت رول لري. دا چې معده د هضمي سیستم یو ډېره مهمه برخه ده، اکثره غذاګانې او دواګانې چې موږ تاسو اخلو، د دې دغه پروسیجر د هضم او د جذب پروسه په داخل د معدې کې صورت نیسي، د مختلفو انزایمونو د تاثیراتو لاندې. نو یولس میاشتې معده کار کوي، د یولسو میاشتو وروسته بیا معده هم استراحت ته ضرورت لري، تر څو چې په راتلونکي یولسو میاشتو دپاره د خپلې وظیفې دپاره آماده شي. نو دغه روزه د معدې یا د هضمي سیسټم په هضم او جذب پروسه باندې ډېر فوق العاده تاثیرات اچوي. دا چې معده د هضمي سیسټم د ذخیرهګاه په نامه سره هم یادیږي، د بدن د انرژي د ذخیرهګاه په نامه سره هم یادیږي، په معده کې مختلف انزایمونه او تیزاب افرازیږي. د معدې د تیزابو یو فایده دا ده، ټول هغه میکروبونه، انتانات، وایرسونه چې د مختلفو غذاګانو د لارې نه یا د اوبو د مایاتو د لارې نه زموږ ستاسو بدن ته داخلیږي، د معدې تیزاب هغه خوسا کوي او د منځه وړي. بل ټول هغه اشخاص چې هغوی شکر ته کاندید خلک دي، شکر ته کوم خلک کاندید دي؟ هغه خلک شکر ته کاندید دي چې کله په نهاره باندې خپل شکر چک یا معاینه کې شکر د 100 او 150 په مابین کې وي، په نهاره باندې، او که په مړه کې خپل شکر وګوري، شکر دي 100 او 200 په مابین کې وي. دا په دې معنی ده چې دغه چیرته یو سلسله تدابیر ونه نیسي، په راتلونکي کې کیدلی شي چې دوی شکر ته داخل شي. نو کله چې څوک روژه نیسي ټول هغه مریضان چې هغه پری ډیابیټس وي، یعنی نه شکر ته داخل شوي او نه په نارمل حالت کې وي، د روژې په برکت سره هغوی بیرته نارمل حالت ته راګرځي. ځکه شکر داسې یوه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز لیول په وینه کې نارمل حالت څخه پورته ځي. که چیرته دغه د ګلوکوز لیول په وینه کې پورته لاړ نو دې ته شکر ویل کېږي. کله چې موږ تاسو روژه نیسو، په روژه کې موږ تاسو د انرژي دوه منابع لرو عمدتاً. یو هغه منبع ده چې هغه د کاربوهایډریټو یا د قندیاتو د لارې نه زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي. بل د انرژي هغه منبع ده چې هغه د شحمیاتو په شکل باندې زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي. په دغه شحمي انرژي په بدن کې ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې همدغه شحمي انرژي زموږ ستاسو بدن ورنه استفاده کوي. خو دغه انرژي چې د ګلوکوز نه په موږ تاسو بدن ته تولیدیږي دا فوراً په مصرف باندې رسیږي. نو چې کله موږ تاسو روژه ونیسو ټول هغه اشخاص چې هغه پری ډیابیټ حالت کې وي هغوی دغه د ګلوکوز انرژي په مصرف رسوي. نو په نتیجه کې په وینه کې ګلوکوز لیول کمیږي، د شکر خطر د دوی په نسبت باندې کمیږي. او بل روزانه زموږ ستاسو بدن ته د 290 تر 400 ملي ګرام پورې غوړ بدن ته داخليږي، کولیسټرول بدن ته داخليږي. نو چې کله موږ تاسو روژه ونیسو غذایي مواد نشو خوړلی نو همدغه د غوړو هغه جذب یا بدن ته د غوړو داخلېدو پروسه کمیږي. نو ټول هغه اشخاص چې هغه که د وینې غوړ لري نو د روزي په نیولو سره د هغوی په وینه کې د غوړو لیول خصوصا هغه غوړ چې هغه مضر غوړ د انسان بدن ته د هغو لیول کمیږي. برعکس کله چې موږ تاسو روژه ونیسو د روزي په جریان کې وزن کمیږي. کله چې وزن کم شو نو په نتیجه کې په وینه کې د مفیدو غوړو لیول چې هغه ته HDL وایي د دې لیول پورته کیږي، د مضر غوړو لیول کمیږي. په نتیجه کې د زړه حملې، د مغزي صفې، دغه ټول خطرات همدغه د روژې په برکت یو انسان په نسبت باندې راکمیږي. او بالاخره روحي او د روحي امراض هم د روژې په برکت سره تسکیه کیږي، تداوي کیږي. سرطاني امراض خصوصا د سینې سرطان یا د سیدي سرطان په دې کې هم فوق العاده روزه رول لري چې دغه هغه چانس یا دغه ارست د روژې په برکت سره راکمیدلی شي.
خب ډاکټر صاحب شنواری شنیدن احمدزی صاحب بسیار خوب معلومات وسیع ارائه کردن در مورد روزه و غذا اینا، منتها آگاهی مردم هم در این بخش اداره شما در نظر گرفته شده؟ یعنی برای از اینکه آگاهی از همه چیز که مهمتر است، یعنی یک چیزی است که در اختیار ما شما نیست که تقدیر و قسمت و خداوند تعالی رقم که تقدیر و قسمت ما را رقم زده باشه ولایده که پس منتها چیزایی که وظیفه انسان است، مثلا غذاهای خود فامیده بخورن، یعنی زیاده روی باید نکنن، از این قبیل مسائل، از او خاطر مسائل تبلیغاتی ای که آگاهی مردم تنظیم شوه هم در اداره شما هست یا نیست؟ به طور مثال به تلویزیون ها رادیو پلان داده شوه که وقتاً برای آگاهی صحی به مردم باید بعضی کارها را بکنن، از این مسائل هم شما در نظر دارین یعنی دکتر صاحب شنواری؟
بله جناب نظر صاحب، دا د اداره یو شونی اداره تنظیمی اداره ده، یو تنظیمی فعالیت هم داده چې ټول اعلانات او تشهیرات چې د غذا او دا په باره کې دي موږ به هغوی لپاره لارښود او قوانین او قواعد به ورته ټاکو او لیک او خطونه به ورته مشخصو. بیا ټولې هغه ادارې چې په دې برخه کې تبلیغات او نشرات کوي، هغه د روغتیا وزارت دی، کلتور وزارت دی، که موسسې دي، که تلویزیون دی، هغه به مره کوي. نو کم اعلانونه او اشتهارات دا اصول مخالف شوه منه کړو او قانون ته راولو تدابیر کړو. اوس متاسفانه په ټوله نړۍ کې د غیر صحي خوړو اعلانونه ډېر دي، د صحي او روغتیایي خوړو اعلانات ډېر کم دي. یو راپور چې ما لوستی و 98% د خوړو اعلانونه په ټوله نړۍ کې د غیر صحي خوړو په اړه کې دي او متاسفانه یوازې 2%. ولې په اکثرو هیوادونو کې د قانون له مخې دغسې ادارې چې دي تنظیمونکي یا ریګولیټری انټیټیز چې دي دوی وظیفه لري چې د دغه غیر صحي اعلانونو مخه ونیسي. موږ به د مکلفیت له مخې په دې برخه کې کوشش کوو چې د غیر صحي اعلانونو خصوصا د خوړو او دوا په مخ په لاره کې کوم غیر صحي اعلان دغه مخه بنیسي.
تشکر ډاکټر صاحب شنواری. بله شنوندای محترم، حال شما میتونین تلفون کنین.
بخښنه خو مې دغه غزاله ډاکټر صاحب نه کنه نظر صاحب
او
دغه کوم مرزونه دی دغه تاریخ تیر او شیان او نامه فرازی دغه فل اولند پښتنه دغه معلومات ډاکټر صاحب مونږ دراکی.
بله امزه
تاریخ تیر مواد کې کوم څوک استعمال کې کوم مرزونه دی نه فرازی.
بله بله فهمیدش بخند ډاکټر صاحب فهمیدش یادداشت کردین. دیگه اگر دیگه شننده نیست جواب میگیریم، شننده میگه نه یک شننده رو بگیریم. بله بفرمایید.
از لحاظ شرعی میگه که اول افطار خود به آب و باکنی یا خرما
سلام حکمت طبی درجه هست یعنی
ولی احمد زیسی
نظر صاحب طبابت یو مقوله ده چې داسې ویل کیږي چې کچیرتا تر دغه وسه پورې په ټوله دنیا کې داسې دوا نه ده جوړه شوې چې هغه سایډ افیکټ یا ورز جانبي ونه لري. نو که چیرته یو څوک دوا په خپل ټیم باندې وخوري دوا ورته دغه په خپل وخت سره یا د خپل مرض لپاره ورته ورسي هغه زهر متوار کې هغه دوا ګرځي. خو که چیرته دوا بې ټیمه ورکول شي یا له تاریخ نه تیروي یا دا چې اوس مثلا مرض یو شی دوا بل شی وي نو دغه دوا په خپله د دې مرض د شخص لپاره زهر ګرځي. دا چې که دوا له تاریخ نه تیروي یا غذا له تاریخ نه تیروي نو ټول هغه کیمیاوي مواد چې په داخل د دوا کې کارول شوي دي دغو هغه کیفیت دغو هغه کوالټي دغو هغه افیکیسي دغه ټول خرابېږي. بعضې تعاملات په داسې یو شکل باندې کیږي چې هغه دوا بیا ذاته ظاهري خاصیت ځان ته غوره کوي. نو په همدې اساس باندې که غذا له وخت نه تېره شي مثلا د شپې غذا وي سړی د غرمه کې ورنه استفاده وکړي یا مثلا بله ورځ ورنه استفاده وکړي اکثرا په دې غذا کې مختلف النوع میکروبونه انتانات وایرسونه فنګسي انتانات رشد کوي او په نتیجه کې دغه د فوډ پوایزنینګ او نور مختلف امراض د هضمي سیستم او د بدن د نورو برخو مختلف امراض رامنځته کولی شي. دوا هم په همدې شکل باندې دوا او غذا دغه دواړه باید تاریخ نه تیر نه وي په خپل وخت باندې باید وکارول شي. دوا کې دغه تاریخ ډیر زیات اهمیت لري. کچیرته دوا د وخت نه تیر شوی وي هغه دوا اکثرا باید شي فائدہ وي د شخص لپاره ډیر زیات تاوانونه او مشکلات رامنځته کولی شي. او بل از یک څه ویناګای دیگر کې از لحاظ صحی آب و یا خرما چې رمضان به خدا شوه از نظر طب چی حکمت داره. از نظر طب بسیار زیاد حکمت داره. تمام این فواید ماه رمضان یا وقتی که یک کسی 14 ساعت و 15 ساعت رمضان میگیره بعد از او افطار میکنه معده ما شما خالی میباشه. اگر غذا ثقیل باشه در داخل معده اونمو پروسه هضم و جذب در داخل معده با سر معده فشار می به عوض از اینکه به صحت ما شما اینمی غذا فایده برسانه صحت ما شما را خصوصا سیستم هضمی و خصوصا در سیستم هضمی معده ما شما بالای معده ما شما فشار زیاد می و در نتیجه اونمو افراز سیتشن تیزاب میده از حالت نرمال کده زیاد میشه و مشکلات میده اینمی زخم میده یا دیگه چیزا را به بار میره. و کسایی که مثلا در وقت افطاری با خرما یا با آب افطار میکنه از نظر صحی او نمو میده آماده میباشه. میده مثلا 14 ساعت دمه کده میده تماما در داخل معده باز اونمو وظایفی که در داخل معده هستن بعد از او اگر مواد پروتئینی خورده شوه یا مثلا مواد شحمی خورده شوه یا مثلا مواد کربوهیدرات خورده شوه بعد از او معده امر از او اداپتیشن میکنه توافق میکنه سر معده باز فشار نمی به شکل تدریجی معده باید پس به حالت نرمال آورده شوه.
بله کدامش بهتر است؟ خرما بهتر است یا آب بهتر است؟
اردوش یک دانه آب بهتر هستند که باید یک ذره مایع باشه. آب و خرما اردوش یک جای داره خو از نظر صحی باز آب از خرما قدر بهتر هستند.
بله بله. خب آل شنواری صاحب شما موضوع رو شنیدین، یعنی خطرناکترین مسئله غذاهای تاریخ زده و ادویه های تاریخ زده که یا تاریخ گذشته است که این موضوعات شما دیدین دی کنترل یک پاره شما چطور میتونین جدی بگیرین برای اینکه مسئله فسادی داری صاحب جلو بسیار چیزا رو میگیره. شما تا چه حد در این موضوع میتونین موافقت بدست بیارین دکتر صاحب؟
نظرش بسیار مهم. متاسفانه ما در دبی و استانبول سجارای اونا شنیدیم که افغانستان متاسفانه دوای غذای اکسپایر نه. اول خب ما سیستم جور کنیم که این رو کشف کنیم و این میشه بخاطر که هر غذا و دوایی که در کمپانی های معیاری و چون ما گفتیم که هر کمپانی که با افغانستان دوای غذا صادر میکنه باید امرای مصرف و رجستر باشه. و کمپانی معیاری برای هر نوبت تولیدی خود یک نمبر داره یا نمبر مسلسل و او بهش نمبر ما میتونیم که با کمپانی وریفای کنیم یا مطمئن سازیم خود که نه تولید کده. یعنی متاسفانه یک مشکل کلان که هست لیبلش هم تغییر میکنه. مثلا تاریخ آخرش فرض که اولی حمل است، اولی حمل 14 ساعت وسایل بسیار ساده وجود هم در اول 14 ساعت و 400 سلکان میسازه. و او هم در بش نمبرش که ما پیگیری کده بتانیم مثال او هم حل میشه و ما میخواییم که پروسه های ما اوتومات شد که هر غذا و هر دوایی که میاد سیستم کمپیوتر از ما ثبت باشه. یکی از شرط ها او باشه که می بش نمبرم چک شده باشه و کمپانی تولید کننده و
تدابیر انضباطی هم میتونیم که در مقرر ثبت کنیم که کسایی که بازی کار کرد برشان در قدم اول جریمه، در قدم دو جریمه دو تخویی دو چنده و در قدم سه لایسنس شد.
تشکر دکتر صاحب. جواب این سوالا رو بگیریم. بله احمد صاحب بفرمایید.
نظر سے باول دغه مخکی ورور چې تماس نیولې وو چې په کور کې مریض درم ما د شپې د خوانه هډو کې درد کوي هډو کې خوږیږي. دا چې زموږ ساسو په هواد کې اکثرا درې سوه ورځې لمر د خو بیا هم زموږ ساسو اکثرا هیوادوال د ویټامین د کلسیم او د ویټامین ډي د کمبود سره مخامخ دي، ځکه کله چې موږ تاسو په اډوکو باندې کلسیم نصبیږي دا د ویټامین ډي په موجودیت کې دا کار کوي. ویټامین ډي هغه عمده سورس یا منبع چې د لمر ده. لمر په هغه شکل چې مسلکي او طبي وي په هغه شکل باندې موږ تاسو نه اخلو. که چیرته موږ تاسو وغواړو چې ویټامین ډي زموږ ساسو بدن کې پوره شي، باید دا د لمر وړانګې د لمر شواوی مستقیما زموږ ساسو د جلد سره باید تماس پیدا کړي. د کالو د پاسه د لمر وړانګې زموږ ساسو بدن ته ویټامین ډي نشي ورکولای. زما ورته توصیه دا ده چې په خپل دغه مریض چې مثلا د دوی د پښو اډوکي د لاسو اډوکي د ټول بدن اډوکي خوږیږي، هغه معمولا د شپې د خوانه خوږیږي، یو وری باید د خپل ویټامین ډي او د کلسیم لیول وګوري. که چیرته د ویټامین ډي لیول په وینه کې کم وي نو ویټامین ډي د واخلي او د ویټامین ډي لیول د پوره کړي، تر څو چې د ویټامین ډي په موجودیت کې بیا کلسیم په اډوکو باندې نصبیږي او دغه د اډوکو مشکلات له منځه ځي. خو که چیرته کوم بل مشکل وي، د دې مشکل په څنګ کې مریض مثلا تبه هم ولري، مریض مړه تبه ولري، بېاشتیاهي ولري او دغه تبه مثلا بعضې وخت کې دوامداره شي، نو بیا یو ځل دې دغه د ټایفاید یا د مورخي ټسټونه هم سره اجرا کړي، هغه اساسي علت یا کاز دې پیدا کړي تر څو چې دغه د اډوکو درد یا د اډوکو مشکلات له منځه لاړ شي. دغه کومې غذاګانې یا دواګانې چې له تاریخه تیرې وي، نو دا موږ وایو کوم ارګان ته مراجعه وکړو. دا نو زما په نظر باندې شنواری صاحب باید دې جواب ورته ورکړي چې دغه کومې غذا یا دوا چې څوک ویني، دوی ته باید موقع سره د کوم چینل د کومې لارې نه دوی ته خبر ورکړي تر څو چې د دوی مخه په موقع سره نیول شوي وي. بل زینب هجران کې تماس گرفته بودن، تمام روز روزه میگیریم و بعد وقتی که افطار میکنیم بیشتیا میباشم، معده ما هم سوخت میکنه. نظر سه تماما کسایی که تکلیف معده داشته باشه، اونمو اعراض و علائم معده که اصلا 90% کسایی که تکلیف معده داشته باشه در قسمت معده احساس درد یا احساس نارامی یا احساس سوخت میکنه. د پلوی اینمی سوخت مریض بیشتیا میباشه، مریض دلبدی هم می داشته باشه. اینمی مریضا علت اساسی اونمو تکلیف معده شان باید پیدا شوه. اگر علت اساسی میده از 75 تا 90% الهتای میده یک نوع میکروب هستند که او را اچ پایوری گفته میشه. او باید معلوم شوه که ای الهتی تکلیف میده او میکروب اچ پایوری نیستن. یا مثلا 5 تا 20% الهتای میده دواهای خودسرانه زیاد درد که بدبختانه در کشور ما شما بسیار به شکل بی‌رحمانه از استفاده میشه تشکیل میده. باقی مانده 10% تماما کسایی که تکلیف میده داشته باشه، اونمو گرفتن آهن هستن، گرفتن کلسیم هستن، امراض روانی هستن، امراض مزمن عدم کفای گرده و کلیه هستن، امراض سرطانی هستن و گاهی دو قسم مرضای دیگه هم هستن که در اینمی دو امراض تیزاب میده فوق العاده زیاد میشه که یکیش به نام زولنجر الیسن سیندروم هستن و دیگه‌اش به نام سیستمیک ماستوسایتوزیس هستن. اینمی تماما کسایی که در تمام دنیا وقتی که یک دکتر یک مرض تشخیص میکنه، علت اساسی و مرض باید اول پیدا شود. بعد از این و علت اساسی یک مرض که پیدا شود و علت از بین برده شود، یه وقتی که علت یک مرض از بین برده شد، تماما کلینیک اعراض و علائم یا او مشکلاتی که یک مریض داره او به صورت کلی و به صورت اساسی از بین میره. اینمی مشکلاتی که زهره جان و زینب جان داشته باشه، باید اینمی گپا رو در نظر بگیره. باید اول علت اساسی مرض باید پیدا شوه، دوای خودسرانه را نگیره. بعد از او علت اساسی که پیدا شد، او دوا رو باید برشان توصیه شوه و او کورس تداوی مرض خود باید تکمیل کنه و غذاهایی که سر معده تاثیرات منفی داره، تماما غذاهایی که در ترکیب خود ویتامین سی داشته باشه، تماما غذاهایی که مثلا تون باشه، اینمی غذا افراز یا سیکریشن تیزاب معده را زیاد میکنه، از این باید زیاد استفاده نشوه. یا به طور ساده از چکنی و آچار و تندی و ترشی در وقت افطاری و در وقت پسشوی از این چیزا استفاده نکنه. انشالله این همی گفار اگر در نظر بگیره و علت اساسی مرضشان تشخیص و از این اشکالات و از این اعراض و علائم و از این جنجالا باز میبرن.
خب من تا یک چیز من متوجه شدم که دو تا خوارخنده واری هستن، یکیش وقت افطاری اشتهاش خراب است، یکی وقت سحری. یعنی در پسشوی از را از پس شوی استایج بنده سیب این کدام فرق داره؟
نه نظر سیب فرق ندارم. تماما کسایی که تکلیف معده داشته باشه و اشتیاش خراب میشه، اشتیاش که خراب شد ایلتای تکلیف میده باز فرق میکنه 90% ایلتای تکلیف میده میکروب یه چپایدوری هستن. این همین میکروب اینجا میخوایم که یک گفی دیگرم علاوه کنم، این همین میکروبی میده که ایچ فایدوری هستن. این میکروب از 0.3 تا 0.5 میکرومتر طول داره، یگانه میکروبی هستن که در داخل میده زندگی میکنه. تمام میکروب هایی که ما شما از طریق مایات یا از طریق مواد غذایی داخل میده ما شما میشه، تیزاب میده، یکی از وظایف تیزاب میده این همین هستن که این همین میکروب ها را از بین میبره. و برعکس این میکروب یگانه میکروبی هستن که در داخل میده زندگی میکنه، زیست میکنه و 90% علت زخم میده را تشکیل میده. وقتی که علت زخم میده یا علت بیشتیهایی یا علت درد میده یا علت سوخت میده اینمی میکروب باشه، باید به خاطر اردیکیشن یا به خاطر حذف اینمی میکروب یا به خاطر از بین بردن اینمی میکروب باید اوایل اما دوایی که به خاطر باز بین بردن اینمی میکروب در طبابت از او استفاده میشه به شکل تخصصی و به شکل مسلکی باید برای مریضا توصیه شود. خب بختانه در کشور ما شما اکثر مریضا تکلیف معده که داشته باشه پیش از اینکه به دکتر بره دوای خودسرانه معده را استفاده میکنه، یا مثلا دوا پیش از اینکه مرض تشخیص کنه دوا را مثلا بدون معاینات از او استفاده میکنه، یا کورس تداوی مرض تکمیل نمیده. اینمی تمام چیزا هستن که بعد از اون مقاومت اینمی میکروب به وجود میاد. وقتی که مقاومت یا رزیستنسی اینمی میکروب به وجود آمد، از هر علتی که باشه، یا بی‌پروایی مریض باشه یا استفاده خودسرانه از دوا باشه یا به شکل غیر تخصصی تداوی اینمی تکلیف باشه، بعد از او اینمی اشخاص تا آخر زندگی از اینمی تکلیف های معده رنج میبره، چرا که مقاومت میکروب که با وجود آمد بعد از او مقاومت میکروب از بین نمیره. به این اساس تمام کسایی که برنامه ما شما را میشنوه اگر تکلیف معده داره یا کدام تکلیف های دیگه داره، خودسرانه باید اقدام تداوی را نکنه، خودسرانه باید از دواخانه ها دوا نگیره، باید پیش دکتر متخصص شان بره. دو اول باید مرض به شکل مسلکی تشخیص، بعد از تشخیص باید او مرض به شکل تخصصی از بین برده شوه و کورس تداوی مرض هم باید تکمیل کنه تا که در آینده تمام اختلاطات و تمام جنجالای او مرض مربوطه به شکل اساسی باید از بین برده شوه.
دکتر صاحب کاش که یک مولارم دعوت میکردیم، خوش ضرور هم نیست که قدر مشکل تکلیف داشته باشه. در دین مبارک میگن که اگر مریضی باشه باید روزه نگیرن. خو خیر مولا نداریم، حالا در کدام گناه در کدام بلا نریم ما و شما. از او خاطر دکتر صاحب شنواری یک اپ دیگه امیال، یک فرصت طلایی در ماه مبارک رمضان به نظر شما ایجاد نشده که از امی سیگرت توبه بکنن مردم؟ برازی که روز ما یک گزارش شنیدم میگن امی مرکز تمام مریضی ها از دست از امی سیگرت هست. میگه به طور مثال امی فیل و انفعال که وقت سیگرت کشیدن میشه، میگه 7009 مواد ای فیل انفعال و پروسس میشه که از جمله از یا میگه 60 چند دانه ازی مستقیما سرطان زاست. شنواری سبی تکپارم تبلیغ میکنی در دفتر تان یا نه؟
نظرش بسیار خوب فهم بودیم. سیگرت خوب یک از موزیر عادت انسان است. متاسفانه دولت ها دایی بارا حتی در پشرفترین ممالکم در حق انسان ها یک تایی کده باید منع میشدم.
مزید سیب بله بفهمین دکتر سیب.
نظر سیب در قدر سیگرت برای بسا بغوارم میشه لند نور هم علاوه کم.
مهربانی سیب.
سیگرت تقریبا در قدر انسان به بدن که په هر سیستم که چی ده هر مرض یو کاز یا ویلت ولت وی اغا با سیگرت تشکیل وی. مثلا د میډیا په مشکلاتو کې د میډیا د زخم یا ویلات چې د په غیر مستقیم ډول سره د سموکینګ یا د سیګرټ څکول دي، د طرق تنفسي اکثرا امراض چې د نفسنګي امراض دي. وکه چیرته څوک په ځواني کې سیګرټ څکوي وروسته د 50 کلنۍ څخه اکثرا دوی بیا د نفسنګي مشکل ته ځي چې د طبقه طبابت نظر ورته سی او پی ډي وایي. د دې 80% د علت چې کوم د سموکینګ یا د سیګرټ څکول تشکیل وی. او همدارنګه قلبي امراض اکثرا د قلبي امراض او اساسي د کوم دغه سیګرټ څکول یا سموکینګ ده د سرطاني امراضو کاغه د طرق تنفسي سرطاني امراضي کاغه مثلا طرق هضمي سرطاني امراضي. ځکه دغه سیګرټو کې لکه تاسو ویلي فوق العاده هغه مواد چې هغه سرطان زادي زهري مواد هغه په نیکوتینو کې په سیګرټو کې وجود لري. نو په همدې اساس باندې ټول هغه وريدون کې چې زموږ تاسو خبره اوري کچیر سیګرټ څکوي دغه د روزي میاشت مبارک میاشت دوی د پاره یو خپ فرصت یو خپ چانس ده. دوی کولای شي چې په تدریجي ډول سره دغه د سیګرټو څکول عمل یا دغه سموکینګ په تدریجي ډول سره پریږدي تر څو چې دغه ټول مختلف هغه خطرات چې د سیګرټو د لارې نه دوی صحت متوجي دي ان شاء الله دغه ټول څخه به خلاص وي.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. دکتر فضل احمد زئی متخصص داخله، دکتر محمد ابراهیم شنواری رئیس عمومی اداره ملی غذا و داروی افغانستان.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو